السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د مخابرات وزارت مسؤلین وایي چې د مخابراتي ټکنالوژي د لا پراختیا لپاره د ډیجیټل کاسا افغانستان په نوم یو پروژه پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال حسام الدین حسام آزادی راډیو ته ویل چې د دغه پروژې چارې بشپړې کړې او نړیوال بانک ته سپارلې دي.
پروژې جدید تحت نام
دی وایي یو نوی پروژه د ډیجیټل کاسا افغانستان په نوم د افغانستان د مخابرات وزارت لخوا په لار اچول شوی او نړیوال بانک ته وړاندې شوی ده. د شغلي حسام په خبره دغه پروژه به په راتلونکي کال کې عملي شي. په کابل پوهنتون کې نن د سوداګرۍ او ادارې د محصولي پروګرام پیل شو. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مرستیال جمشید حیدری ازادي راډیو ته ویل چې دا پروګرام د امریکا د مرستو د پراختیايي ادارې یا یو اس ای آی ډی لخوا په لاره چول شوې ده.
په دغه محصولي د ادارې تجارت یا اس ای آی ډی لخوا تمیز شوې ده. یو امریکایي پوهنتون په علمي همکاري او تخنیکي همکاري سره دا جوړ شوی.
د شغلي حیدری په خبره د دغه پروګرام هدف د نړۍ په کچه د سوداګرۍ او د ادارې په برخه کې د افغان محصولینو ښه روزل دي چې خامخا به د اقتصادي پرمختګ لپاره د نویو نظریات په وړاندې کولو سره ګټور تمام شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني او اویا پله یو یورو او اویا افغاني او دیش پله یو پون اتنی اویا افغاني او پنځوس پله یو سعودي ریال اتلس افغاني او ولس پله د اماراتو یو درهم اتلس افغاني او شپېته پله زر ایراني تومنولس افغاني او اتیا پله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه شپږ شپږ افغاني.
له سباون کاکړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول. د خبرونه په دوهم نیمایي کې ولکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړ په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د تخبرو د اساسي او بشري حقوقو او د خزو ځانګړي پروګرام مخې لدی چې خزو پروګرام ته ورورسیږي په مخکړي د اساسي او بشري حقوقو ان پروګرام ته چې بیا هم سباون کاکړ وړاندې کوي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنی صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مسؤل شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل ور سره سلامونه نیکیلی د ازادي رادیو ټولو محترم او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکړي چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغه حقونو نه چې په ټولنه کې د نافذو قوانینو لخوا نه خلکو ته پیژبنی شوی ده. برابرۍ اصل په انسانانو په انساني ټولنه کې دا یو اساسي ضرورت ورته. کچیر په انساني ټولنه کې دغه اصل شونه نه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګه ونه کتل شي، انسانانو سره دوګون کې عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلن وشي، په داسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي، دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی د یو داسې یو انسان په صفت چې هغه د کاملو انساني صفاتو نه برخمن بي ګټه واخلي. بل اخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض باندې، یعنی یو رواني فشارونو له امله هغوی په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند نه به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګونکي عمل وشي، دوه ګونکي عمل ونشي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبیني شوی ده، دغونه د ټولو خلکو لاسرسی یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزات په بنا باندې دوګون کې عمل نوي، هغه یو سالم ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولی متاسفانه دغه اصل باید په اول مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده، یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شان ته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونه شي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي، هلته عقدې نه ایجاد کېږي، هلته نجونې او هلکان د یو سالم انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. دوی به په آینده کې همداسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نورو سره داسې عمل کوي چې فاروق د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په دغسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاو باندې عدالت لاسرسی مسایدېږي. ولې که چیرې دغه په کورنۍ په محدودیه کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونه شي، چلندونه دوګونکي وي، د جنسیت په بنا باندې خود سره یو رقم چلند وشي، لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلند وشي. هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره، د سیاسي ملوزاتو په بنا باندې سو اړخیزه چلند ورسره وشي، نو دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه، بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغه کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي. هلته عقدې جدیږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کېږي. کله چې عقدې منځته راغلي، د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کېږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګونکي عمل شوی ده، په ډیرو مواردو کې هغوی بیا د قانون سرغړونې کوي او د ټولنې نظم او ثبات له منځه وړي.
ډیره مننه احمدزی صاحب. په یوه ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتول څه تاثیرات لري، او که چیرې رعایت سي پر ټولنه به یې اثرات څه وي؟
ډیره مننه. ما مخکې تاسو ته عرض وکړو، که چیرې دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نه مونږ شروع کړل، ته په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونې او هلکان ته په یو سترګې ګوري، د دې ټولنې آینده د هغې کورنۍ سره چې هلته توپیر موجود ده، هلته نجونو ته په یو سترګې لیدل کېږي او هلکان ته په بله سترګې لیدل کېږي، دلته ډېرې فاصلې دي، پکې فاصلې ډېرې زیاتې دي. نو کله چې هغه کورنیو کې چې د برابرۍ اصل په پام کې نیول شوی ده، دوی ماشومان کله چې ټولنې ته وړاندې کېږي و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی، د ډېرو فرقو سره پخیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګې ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی، دوی د ټولنې غړو سره ګوري، او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی، هغوی ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، هغه اقدامان د انسانان وي. نو د دوی چلند بیا وګړي د ټولنې نور وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دوی سره تعصب شوی، دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضانو په شان ته وي د ټولنې نورو غړو سره. او په اکثرو مواردو کې د قانون سرغړونې هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشومتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي. نو تاثیر ډېر زیات ده که په پام کې ونیول شي. د ټولنې راتلونکی یو شفافه سالمه راتلونکی ده، ښه راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو نیکمرغۍ پکې نغښتې ده، یعنی یو خوشحاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او که چیرې دغه اصل په نظر کې ونیول شي، نو په دغه ټولنې راتلونکی به امیدواره ټولنه راتلونکی نه وي، داسې یو ټولنه به وي لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګارنګ تعصبات همدا اوس په ټولنیز ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څانګو کې ورنه رنځولي همدا اوس.
احمدزی صاحب، مبنای قانونی اصل رعایت برابری چی است؟
قدرمون اوریدونکو، اوس هم راځو یې ویلنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوندانه ژوند
دوی کشه پولیس وژل شوی دی
تکار وسوستی نه به تکار مریض راغی
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت درشری
په هنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
کړو چې
ازادي راډیو 1226 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو همځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي ملک زاده صاحب د ورستي پښتنې په توګه کای د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباعو ته اساسي حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندل دی د افغانستان اساسي قانون د سیمه ایز هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسي حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بي ساري اساسي قانون بلل شوی دی د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو لیکلو تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصفیه کړي رعایت کړي لکه څنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه مدني او سیاسي حقوقو نړیوال تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منلې ده او غړي دولتونه مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې ونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړیست احمد زئی صاحب د ورستي پښتني په توګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل پاړه څه ویل سوی
ډیر من ام د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې ام د قانون لازم ام د اسلام د سپیشلی دین د اصول او د تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو اصل ده چې هغه باید سلف سره په نظر کې ونیول شي ښه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د پټولنې کې د ټولو انسانانو سره یو ګون کې چلند وشي توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونیشي انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونیشي یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده هغو ته د لاسرسۍ زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مساعد شي هم د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 22مه ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري خزینه او نارینه د مساوي حقونو نه برخمن دي دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل درایت دوه لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته، نه د ټولنې په ساته، نه په اداراتو کې هیڅ څوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات یعنی تبعیض وکړي، تعصب وکړي او دغه د تساوي توب حق مسله له منځه یوسي. نو دا یو قانوني مبنا هم لري. نو بناً کله چې د افغانستان اساسي قانون کې دا صراحت ولري، باید د ژوندانه په ټولو چارو کې دغه اصل په پام کې ونیول شي. ولې که دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډېر اسانتیاوې منځته راوړي او دغه اصل اصل ته نه درناوی یا تر پښو لاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنه دا چې انسانان ته ډېرې ستونزې پیدا کوي، هغه یو مریضه ټولنه منځته راوړي چې په هغه کې به انسانانو ته کمو انسانانو ته د نیکمرغۍ زمینه مساعده وي، ډېر انسانانو پکې رواني حالات ولري، په هغه ټولنه کې به نظم او ثبات نه وي، په هغه ټولنه کې به د عدالت په ارزښت باندې خلک نه پوهېږي او بالاخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټنونه ایجاد شي او بالاخره سوله او امنیت به له منځه لاړ شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې به داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د ښځو په رواني ستونزو خبرې کوو. دا چې ولې ښځې زیاتې په رواني ستونزو اخته کېږي، د روغتیا وزارت د ښځینه رواني ناروغانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي، په روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، یو انجلۍ چې پوهیږي تعلیم حق دی خو تعلیم ته نه پریښودل کیږي، یو ښځه چې نه عاید لري او نه په خپل زړه د کور د یوې افغانۍ د لګولو واک لري، هغه ښځې او نجونې چې هر ورځ په کورنیو کې رټل کیږي، وهل کیږي، په زور او جبر ودیږي، او هغه ښځې چې بې عدالتي ورسره کیږي، ورو ورو په رواني ناروغۍ وخته کیږي. ډیر وخت کورنۍ د ښځو رواني ناروغي بابیزه ګڼي او آن پټوي، ځکه دوی ګمان کوي چې که څوک پوه شي چې په کور کې خور، لور یا میرمن رواني ستونزه لري نو په لیونۍ به مشهوره شي. کورنۍ داسې ښځې ها وخت ډاکټر ته بیایي چې نوره د پټولو نه وي، عصبي حملې او شکونه پرې راځي. د کندهار اوسیدونکي راهله چې د کابل په صحت رواني روغتون کې بستر ده، خپله کیسه کوي چې ولې په رواني ناروغۍ اخته شوه.
ما ته دا نه جوړې د دې خاطر پیدا شوې چې زه واده شم، زه بنم لرم، هغه بن مې اوس ما ډېر جګر خونې تېره کړې دي. د هغې نه پاسان بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې 12 کلنه کوچنۍ یو هغه واده کړه. د هغې خاطر ما ته دا تکلیف بېرته زیاته شوه. سر ما باندې حمله م راځي، د خپل ځانه تنګه یم. خراب نه دی خو وړی واده که پسې 12 کلنه وه، بېخي وړی واده کړې ده. زه وخش خانه کې هم دی ورته شیرین خوري کړې وه. هغه ته مې زما دا بنه چې نه دا بیا ډېره بې پدر ده. د دې غټ غټ ځوانان زمن دي، یو زوی ما باندې چاقو واخیستله. د هغې د خاطر دغه تکلیف ما ته پیدا شوی دی رواني. هېڅ د کور کار ته مې چې لاس نه ورځي چې وکړم، ښه مې اشتیا ورته کېږي خو بیا یې نشم کولی چې وکړم کار، او سر مې عمله راځي او ژبه مې بنده شي، لاسونه پښې مې شخ شي، بیا دغه نه مې زړه باندې چمله راشي، بیا نور نه پوهېږم، ستونه مې بند شي، زړه مې ټکان کوي. دو یو نیم کال دا هغه ناجوړي وه، خو اوس د ما لور واده شو، د هغې وخت نه زیات شو. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ هم مکه نه ده راوستلې. ما بنې دومره ظلمونه کړي د هغې سره، د هغې د مېړه سره، د هغې د پلار سره، چې اوس بیا مخکه نه پرېږدي هغه ده.
راهله خور چې په روغتون کې ورسره ده او پالنه یې کوي وایي چې خورې یوازې د لور درد دې حالت ته نه ده رسولې. دا وایي خورې په 14 کلنۍ کې د پیسو په یوې معاملې کې په بن واده شوه. بنې دومره ظلمونه پرې وکړل چې په یوه کال کې حال ډېر خراب شو.
موږ دلته مخکې ورور ته واده کړی و، واده کې بیا دې مېړه چې و په دفتر کې و د حزب اسلامي په کوټه کې، هغوی موږ ته پیسې راکړلې. موږ ته به ګټه پیسې راکړه، هغوی موږ په ویاندیار بالا بود وکړو پیسې راکړلې. د دې شریکه چې و د مېړه سوالات خراب و، دا راغله د موږ کړه ویسې ته یو څه پیسې ما ته راکړه. موږ به د دغو خلکو کار خلاص کړو، بله خور موږ په هلمند کې ورکړې وه، دوی پیسې چې راکړې زه به تا ته درکړم. د خو بیا بله موږ د خاله کې یا مام کې څه کې دا ورغلې وې چې د تا مېړه دوی ته پیسې ورکړلې، د نو ساتمان د تلور ورکی په تا واده کړو. موږ دوی خوانې نورې ناستې وو، دای موږ درېیمه وه، د 14 کلنه وه. نسیولي چې جانجال غول مغول کړم چې غږې پې پورته کړلو، بیا مې ورکړ. بیا مې وویل که اول زر د ملاتی نه وي، دا یې ورکړل کوټې کې پشین کې ګرم پې وکړل، بیرته یې پایپونه خولې تور واچول. یو کال داسه ما په دسیاتې روانې شو په خانه کې وه، نو جوړه روغه شوله. موږ چې دا لور سه یې ورکړله سخت کال، بیا ویل که اول نتونه سپکې علاکې په وینو پوښه خره مرض دغه عصبي شو.
هله وای اوس یې دلته درملنه روانه ده، تر پخوانه ښه شوې، خو خپل غمونه نشي هیرولی. کله چې ورسره شوي ظلمونه ور په یاد شي نو حالت یې خراب شي.
اوس دومره پوهېږم چې خوب مې اوس لږ پیدا شوی دی، او عمله مې لږ کمه شوې ده دغې وخت نه. دوا راکوي، ساره مخ هم ګولۍ راته راکوي. خبره چې راسره کوي هغه تسلی ماته راکوي، وایي چې خیر دی، ښه به شي، څنګه به شي. خو بیا ما چې یو ساعت کښېنم بیا مې سوچ په بره ولاړ شي. یو چل ده چې بیخي کوچنۍ واده کړې ده، بیا یو کال کېږي ما نه دی لیدلې. زه داسې یو وخت کې ور شم چې ووینم اولاد مې نرم خراب شي، بیا نه یم ورغلی دغې وخته. اولاد ی چر څه وویني ما باندې تاثیر کوي، زړه ورته جګر خون کېږي. دغې خاطره بس زه ښه نه شم.
روغتیا وزارت د رواني صحت د ډپارټمنټ مسول احمد بشیر سروري وایي د بیلابیلو سرویګانو له مخې چې په افغانستان کې شوي، ښایي چې په 100 کې له 60 تر 60 پورې افغانان د رواني ناروغۍ نښې لري چې په دوی کې زیاتره ښځې دي. دی هغو عواملو ته اشاره کوي چې په ښځو کې رواني ناکراري رامنځته کوي.
په ټول دنیا کې داسې فکر کېږي چې دا ښځینه دویم جنس دی، نو نارینه د دنه برتري لري او محدودیت ورته وضع کېږي. د زنانه هورمون د کتل پورته کېږي، دا هم ښځینه مستعد کوي ځینې مریضیګانو ته، او د دوی خلق او مزاج په یو میاشت کې ډېر کته پورته کېږي. دا تربیه د ماشومانو، درنه کارونه په کور کې، ښځینه مثلا خپل هغه فول ازادي نه لري، نشي وتلی له کوره، چا سره خبرې نشي کولی، پیسې مثلا اجازه نه لري، چېرته تللو اجازه نه لري. دا عوامل دی چې مازی پذیري زیات کوي.
ښاغلی سروري دا هم وایي چې روغتیا وزارت په رواني ناروغیو د اخته ښځو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړې دي، او وایي چې دوی 270 رواني مشاوران چې نیمایي یې ښځې دي، د کابل او ولایتونو په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې ګمارلې دي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي.
اکثریت روانی مریضان جدی خفیف مریضان ده، مثلا په 100 مریضانو که تاسو روانی مریضان ګورئ، 98 خفیف مریضان دي چې بستر ضرورت نه لري، ډاکټر ضرورت ډیر کم پکې لیدل کیږي، په مشورو او په داسېانو خکېږي. 2% یې شدید ناروغان دي، شفاخانه، ډاکټر یا دوات ضرورت. دوه هغه لپاره یو سل بستریز شفاخانه په کابل کې لرو، او په شپږ زونونو کې شپږ مندل هیلت وارد لرو چې ظرفیت تر 100 بستر پورې. په دا ټول کلینیکونو کې چې په وزارت صحت عامه کې موږ لرو 2000 کلینیکونو کې، په اکثریتو کې خدمات صحت رواني په دغه په بسته کې شامل دی، او په اکثرو کې اوس دغه کونسلران، ډاکټران ترینینګ یا آموزش لیدلی ده.
په کابل کې د صحت رواني روغتون کلینیکی روانشناسه طیبه الکوزی وایي زیاتره هغه ښځې چې دوی ته راځي، تر ډیره د کورنیو د تاوتریخوالي له امله په رواني ناروغیو اخته شوي دي، چې دوی د درملو او رواني مشاورو له لارې درملنه کوي.
اینا د حالت پیش ما میایک
د کسې په داسال کې مکترزی چې حمله پر رغلی وي ځنی بیا د سوي چې له جسمي دردونو شکایت کوي وای چې غړی می شخ دی زړه می ټکان کوي زړه می تنگ دی په وجود کې می درد دی موږ معاینات ورکو خو وینو چې جسمن بیخي جوړی وي نو په هیغو چې رواني فشارونو د دې په جسم هم تاثیر کړي دغه ناروغي ته په شدیدو حالاتو کې لومړی دوا ورکو او بیا وروسته د دوا او خبراترو او مشاورو لاري د دوی درمل نه کوي اکثره د خجل خپلوانو نه پټه درمل نه کوي ځکه په ټولنه کې ځینی خلک ګمان کوي چې که څوک پر رواني ناروغي اخته وي هغه لیونی دی موږ ډاډ ورکو چې خبرې او د دوی شهرت پټ ساتل کیږي
میډیکا افغانستان له 12 کلو راهیسې په کابل بلخ او هرات کې د ښځو د رواني روغتیا حقوقي مرستو او د ښځو د حقوقي ملاتړ په برخو کې کار کوي د دې دفتر روانشناسه زرغونه احمدزی وایي چې له تاوتریخوالي محدودیت او فشار نه ډک ژوند ورو ورو یو ښځه په رواني ناروغي اخته کوي میرمن احمدزی هغه نښې چې تریخکاري یو ښځه یا نجلۍ په رواني ناکرارۍ اخته ده داسې راښیي
هغه ښځه یا نجلۍ څه پوهېږي چې ورځ په ورځ دېته یو زړه تنګوالی پیدا کېږي انده کرنجه کېږي نه غواړي چا سره خبرې وکړي غواړي چې تنها اوسي کار څه وخته کوو ډېر ښه په شوق مخ ته وړ مصروفیت یې درلود هغه ورځ په ورځ کمیږي هغه علاقه او شوق کار ته نه لري خپله نفر وایي زه ډېر بد احساس لرم احساس د خستګي په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کېږي هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم هر شی راته هغه وخته خوند له لاسه ورکړی سره وازه تم توجه نه کوي ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبري وکي فقط په یوجي کې غوړي کینی پردې کش کوي خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي
میرمن زرغونه وایي هغه خځې چې رواني ناکراری لري بهتره داده چې یو ډاکټر یا روانشناس ته ورشي خو کدا سانتیا نه لري نو هڅه دی وکړي چې د خپل جړه غوټي دي زړه کې نساتي ل یو چا سره شریکی کړي او خپل ځان ته بوختیا پیدا کړي
موږ تاسو په تقدیر او قسمت باندې ډېر باور لرو هر رقم ځوان څه لري هماغه حالت څه فرض مثال په ځوان کې راغلی هغه قبول کړي که دغه حالت قبول کړي شاید دومره دا د رواني ناخوالو خاطر شاید لاله نه سي او که سازش ورسره ونه کړي نو طبعا د دې په روان باندې تاثیر کوي او دا ممکن د رواني ستونزو خواته لاړ سي کېږي سي او پیغله په کور کې ناوې په کور کې له خامک سره علاقه ولري ګل سره علاقه ولري هغه شي سره دا علاقه لري هغه شی څه خوښېږي له موږ سره کار وکړي دا هم دې ته وایت کیږي به عوام دا ور باندې مصرفي هر څومره سه سوق مصرفي ستونز نه لري هر څومره سه موږ ورته به کاری اما عمر په مخکلو ستونز او په مشکلاتو فکر
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم خات او ودان اوسئ
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.